سان ادامه خواهد داشت و حالا هم اسمت سارون را در استودیو با خود داریم. سارون صاحب خوش آمدین شما.
سلامت حسین نعیمی صاحب، قدر منو آوریدون که تاسته هم سلامونه. د ازاری رادیو په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او ری چې د ولسی جرګې ځینې غړي د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره ګټوره نه بولي. د شینوارو قومي مشان بیا وایي د سولې ملاتړ کوي، خو هغه سوله چې د افغانستان ملي ارزښتونه پکې په پام کې نیول شوي بي. د نورو موضوعاتو تر در پیژندلو مخکې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی وایي داسې سوله به راځي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسیې سفارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د دغه هیواد د حکومت په بلنه نه جوړیږي، او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی په لورلایي کې د پولیسو له لورې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي داسې سوله به راځي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون شنبه د ځانګړو عملیاتو د قول اردو دریو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکولو په مناسبت په یوه غونډه کې وکړې. ولسمشر وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. د ارګ د خبرپاڼې له مخې د دې قول اردو ځواکونو په وروستیو کې 38 تنه ملکي افغانان چې د غزنی د آب بند ولسوالۍ د المار په کلي کې وسلوالو طالبانو بندیان کړي وو خوشي کړي دي. په کابل کې د روسیې سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړی شي. د روسیې سفارت وایي چې دا غونډه په روسیه کې د یو شمېر میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي او د روسیې حکومت په هغې کې هیڅ راز رول نه لري. په کابل کې د روسیې د سفارت په خبرپاڼه کې همداراز ویل شوي چې په دې غونډه کې به د روسیې د حکومت او دولت هیڅ چارواکی او نه هم د کوم بل هیواد کوم استازی ګډون وکوي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي، ځکه چې د سولې بهیر سره مرسته نه کوي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په قول په راپورونو کې ویل شوي وو چې د فبروري په 15مه او 16مه به د افغانستان په اړه په مسکو کې کنفرانس جوړ شي. په ننګرهار کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو وویل له طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پېښ نه کړي. هغوی پرون په یوه غونډه کې وویل چې د سولې د مذاکرو د پیل لپاره ځینې داسې غوښتنې شوي چې دوی د افغانستان له ملي ګټو سره برابري نه ګڼي. د غونډې یوه ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
خلق داسې سول نه غواړي چې باغې کې بشرمې سول نه غواړي چې باغې کې زمون شرم وشي او زمون چې د نظام پکې ختم شي مونږ دا سول هیڅ کله نه غواړو.
د شنوارو مشان وویل هغه راپورونه چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو او د امنیتي ځواکونو د راتلونکي په اړه خبرې شي د ملي ګټو خلاف دي. د سرپل ولایت د ګوسفندی ولسوالۍ مرستیال طاهر عزیزی ووژل شو. د سرپل د والی ویان زبی الله امانی د پیشې پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله. امانی پرون شنبه د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې د ګوسفندی د ولسوال مرستیال ماښام له جماعت کور ته روان و چې ووژل شو. دا پیشه د ګوسفندی ولسوالۍ په قلقله سیمه کې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور و پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې ووژل شو. ارمان لونی پرون شنبه د بلوچستان په لورلایی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو څلور ورځنی پرلته ورغلی و. د ارمان ملګرو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو تر پرلت وروسته لار ورته نیولې وه. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د جرمني پولیس وایي چې په شتوتګارت ښار کې 800,000 کسانو اعتراض پیل کړی او پر زړو ډیزلي موټرو د بندیز مخالفت کوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د شتوتګارت پولیسو په قول ویلي چې د جمعې له ورځې په دې ښار کې د زړو ډیزلي موټرو پر تګ راتک بندیز لګولی دی. د دې بندیز هدف د هوا د ککړتیا مخنیوی دی. د بندیز مخالفان وایي چې د نویو موټرو د اخیستلو توان نه لري. د جرمني خبري اژانس ویلي چې پرون په شتوتګارت کې ډیرو اعتراض کوونکو ژیړ واسکټونه اغوستي وو. د ترکیه امنیتي ځواکونو په استانبول کې د امریکا پر کنسولګرۍ د وسلوالي حملې په تور چې څلور کاله مخکې شوې وه یوه ښځه نیولې ده. د راپورونو پر اساس نیول شوې مشکوکه ښځه خدیجه کیلیچ نومیږي او په ترکیه کې د یوې کیڼ اړخي وسلوالي ډلې چې د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه بلل کیږي غړیتوب لري. د امریکا او ترکیه حکومتونه د تروریستي ډله ګڼي. هغه پرون د استانبول په اوجلار سیمه کې نیول شوې ده. په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د پناهغښتونکو د ساتنې په یوه مرکز کې اخوډاب شوی او یولس تنه نیول شوي دي. د بوسنیا پولیسو ویلي چې په نیول شویو کسانو کې 8 تنه د افغانستان، یو د پاکستان او دوه د هندوستان دي. د بوسنیا پولیسو پرون وویل چې په دې پیښه کې 8 تنه مهاجرین ژوبل شوي هم دي. د پولیسو په وینا په اخوډاب کې سلګونه پناهغښتونکي او مهاجر لاس لري. لبل خو د البانیا پولیسو د یو سرحدي پولیس په ګډون دوه دیش تنه په دې شک نیولی چې په جعلي اسنادو یې خلک بریتانیا، امریکا او کاناډا ته په قاچاقي ډول وړل. پولیسو پرون شنبه وویل چې په البانیا، مونتینیګرو، ایټالیا، یونان، فرانسه او ناروی کې د خلکو د قاچاقي وړلو لپاره د جعلي اسنادو د جوړولو څلور لابراتوارونه او نور وسایل نیولي دي. چارواکي وایي چې د دې قضیې په تړاو لا هم د څلور تنو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. پولیس وایي مهاجرو بریتانیا ته د رسیدو لپاره قاچاقبرو ته تر 10,000، کاناډا او امریکا ته تر 20,000 ډالرو پورې ورکولې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د ولسی جرګې ځینې غړي د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره ګټور نه بولي. د شینوارو قومي مشران د سولې ملاتړ کوي خو وایي
خلک به شرمې سولې نه غواړي چې باغې کې زمونږ د ملي اردو د منحل غوښتنه کوي. د ملي اردو د منحل شي، اسکر د منحل شي.
د ورزګان کندهار د لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي
دغه لین یو موټروان در باندې د طالبانو خبرو کړی دي. موږ ته خو نه ځان دغه دی دغه ګرد موټروانان دي چې قسم ورته کښې دلس ورځ وړه ولاکل دي.
د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو په لار تللې لارې به هیواد ته ډکې راشي.
اخونه موټرو حرکت کړی ده او کېدی شي ان شاء الله په درې ورځو کې د کاروان بیرته هرات ته رسیږي.
د اوبو او انرژي وزارت له شاریانو غواړي چې د بامونو واوري د کور په داسې ځای کې کوټه کړی چې مزکه جذبولی شي.
زه وکیږي بیا لندن ځکه اوبو ته رسیږي او چې نفوس وکړي دا اوبو بیا بېرته سطح د اوبو جګېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مهم مشر د وژل کېدو او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. اته بجې او اته دقیقې دی. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې د مسکو غونډه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای. د دې کمیسیون ځینې غړي حتی دا غونډه د سولې لپاره په تاوان ګڼي. ټاکل شوی دی چې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغانستان یو شمېر سیاسي مشران او د طالبانو استازي په مسکو کې غونډه وکړي. په کابل کې د روسیې سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي، بلکې د یو شمېر افغانانو چې په روسیه کې اوسي له لوري ترتیب شوې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې وغړی رحیمه جامی باور څرګندوي چې روسیه غواړي د سولې لپاره د امریکا هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي. رحیمه جامی د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ده. هغه د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مسله د واشنگتن او مسکو پخوانیو رقابتونو ته ورګرځي.
دولت روس با تمام قدرت میخواهد که
دا وای د روسیه دولت له خپل ټول قدرت سره هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پخواني شوروي د قواو په څیر ماته وخوري. روسان غواړي نړیوالو ته دا ووایي چې که تاسو له لرې واټنه په افغانستان کې سیاسي او پوځي حضور لرئ، موږ چې افغانستان ته نږدې یو پر طالبانو زیات اغېز لرو. کله چې طالبان له خلیلزاد سره وژغېدل او د سولې لپاره پر یو شمېر مسلو موافقه هم وشوه، نو څه اړتیا وه چې ځانونه یې د روسانو لمنې ته ورواچول؟ مسکو به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په ګډون یو شمېر پیژندل شوي سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو لوی پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته د شنبې په ورځ ویلي چې د مسکو غونډه له سولې سره مرسته نشي کولای او دوی نه ورځي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون بل غړی محمد داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې که حکومتونه په داسې غونډو کې ګډون ونه کړي ډېر اغېز نشي لرلی. ښاغلی کلکانی وایي مسکو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولري، خو که دا غونډې دولت محوره وي په دې معنا چې دولتونه ګډون پکې وکړي ګټورې پایلې درلودلی شي. په واشنگټن کې د وودرو ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د افغانستان او پاکستان د چارو څارونکي مایکل کوګلمن پرون د مسکو د غونډې په اړه پر ټویټر لیکلي، رپورټونه دا وایي چې روسیه له طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو سره چې د جمهور رئیس غني رقیبان دي ګوري که چیرې تایید شي له طالبانو سره د خبرو لپاره هغو هڅو ته چې امریکا پیل کړي ستونزې زیاتولی شي. کوګلمن لیکلي مسکو شایي له طالبانو وغواړي چې په افغانستان کې د پوځي اډو لپاره د امریکا غوښتنه رد کړي، چې د کوګلمن په لیکنه مسکو په زغرده د دې امکان سره مخالفت لري.
په تیره خبرونه کې مو له تاسو اوریدونکو غوښتل چې څه ډول سوله غواړي. یو شمېر اوریدونکو په دې اړه پیغامونه راستولې دي چې څه ویل ولم. شاهد وزیر د پکتیکا له برمل ولسوالۍ څخه لیکي وایي موږ داسې سوله غواړو چې بیا وینه توی نشي، افغانستان ته خارجان په سیل راځي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي طالبان خپلواک نه دي ځکه چې د طالبانو مشران د پاکستان خلک دي او پاکستان امر مني، ځکه دا سوله له حکومت سره نه کیږي، یعنی طالبان له حکومت سره نه کوي. ګل نبی سرکش د لوګر له ازري څخه لیکي وایي موږ داسې سوله غواړو چې زموږ اردو کمانډو او ملي امنیت په خپل حال پاتې شي او ملي ارزښتونه تاوان ونه ویني. باوري لشکین څخه لیکي داسې سوله غواړو چې خپلواک یو او آزاد یو. بل اوریدونکي ماما د زابل ولایت له شینکی ولسوالۍ څخه لیکي اشرف غني طالبان زموږ ژوند دي، باید ټول سره روغه وکړي او جوړ وکړي. نور احمد له کندهار له پنجوایي څخه لیکي وایي موږ د کندهار ولس د سولې غوښتونکي یو، په زیاته پیمانه د پنجوایي خلک د سولې ډېر غوښتونکي دي، خدای دې افغانستان امن کړي. سیف الله جلیلی د لوګر له ازري لیکلي وایي په افغانستان کې سوله غواړو چې ملي ارزښتونه په پام کې نیول شوي وي او د تیرو لسیزو کړنې ترسره نشي. د زابل شاجوی څخه یو اوریدونکي چې نوم یې متاسفانه نه دی لیکلی وایي موږ داسې قانون غواړو چې اسلامي امارت او اسلامي قانون پکې واکمن وي. مستغنی د زابل څخه په یو بل پیغام کې لیکلي دی وایي موږ داسې سوله غواړو چې د هیواد اساسات او نهادونه پکې خوندي وي. دا و ستاسو ځینې پیغامونه چې د سولې په اړه مو لیکلي وو. خو د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران بیا د سولې په اړه داسې نظر لري چې هغه سوله دوی غواړي چې د نظام ملي ګټې او ارزښتونه پکې خوندي وي. دوی دا څرګندونې پرون په یوه غونډه کې وکړې. د دې غونډې په اړه د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د نظام او ملي ګټو په خوندي ساتلو سره د سولې پروسې ملاتړ اعلان کړ او په خبره یې هغه سوله غواړي چې نظام او ملي ګټې پکې خوندي وي. د شمې په ورځ د دې غونډې یو شمېر برخوالو وویل چې د سولې مذاکراتو کې داسې غوښتنې مطرح شوې چې هغه د نظام او ملي ګټو خلاف دي. دوی وایي ولس د سولې تږی دی، اما داسې سوله چې په هغې کې د پاکستان او ایران ګټې نه بلکې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیول شي.
چې پاکستان غواړي، پاکستان داسې غوښتنې لري چې په هغې کې زموږ نظام ته صدمه رسېږي، ایران داسې غوښتنې لري چې هغې کې زموږ نظام ته صدمه رسېږي، موقت حکومت غوښتنه کوي. همدارنګه د ملي اردو د ملحل وختنه کوي د ملي اردو د ملحل شي اسکر د ملحل شي او حکومت چې د موقت حکومت ته جوړ شي خلک داسې سول نه غواړي چې پاغه کې به شرمه سول نه غواړي چې پاغه کې زمونږ شرم وشي او زمونږ چې د نظام پکې ختم شي مونږ داسې سول هیڅ کله نه غواړو مونږ داسې سول غواړو چې ټول خلک په یو ټغر باندې سره ټول شي ټول اڑخونه راضي وي نه داسې سول چې پاغه کې زمونږ نظام ړنګ شي او موقت حکومت پکې جوړ شي مونږ د موقت حکومت خلاف
چې د خپل دا 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 موجوده نظام نه دفاع وکړو د خپل ملي ګټو نه دفاع وکړو دې ته ونه ګورو چې را داس ما ونه شو دا د دې ونه شو نه د ملي ګټه زمونږ د ټولو شتمنۍ او ګټه ده مونږ د خپل نظام نه بچ دفاع وکړو
د غونډې برخوالو په ګډه یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې په هغه کې د سولې او امن غوښتنه شوې و
مونږ د شنوارې کو علماء کرام قومي مشران ځوانان او ټول اکثر د سولې د خبرو د روان بهیر څخه په کلک ملاتړ کوو او هر ډول قربانۍ ته پکې ژمن یو هیله ده چې په دې سولې کې اسلامي او افغاني اصول او ارزښتونه په نظر کې ونیول شي
د شنوارو قومي مشرانو په خبره د جګړې ترخې څکلي نو ځکه ولس د سولې غوښتنه کوي او ټینګاري دا دی چې د هیواد ملي ګټې او د اوسني نظام لاسته راوړنې پکې خوندي وي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د کندهار اورزګان د لوی لارې موټر چلوونکي وایي وسلوالو طالبانو ورته ګواښ کړی چې د اورزګان کندهار ترمنځ پر لوی لار تګ راتګ ونه کړي دوی وایي کاروبار په ټپه درېدلی او خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري
افغان امنیتی مسولینو رسنیو ته خبر ورکړ چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړي خو سمدستي وسلوالو طالبانو د یادې لارې پر سر موټر چلوونکو ته د لیک پاستولو ګواښ کړی چې پر یادې لارې د تګ راتګ نه کوي د دې لارې پر سر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د یو لیک پاستولو سره ورته ګواښ کړی چې د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لارې به د روانې میاشتې تر شپږم تاریخ پورې تګ راتګ نه کوي دی وای له سهار رئیس لاس تر زنه ناستی او کاروبار په ټاپه درېدلې دي
تو دې موټر راغلی دی دلته پر دغه ځای درېدلې دي زما او چوکیدار چې دا خط دی دا ورکړی دی په خط کې دې کړی دی چې دغه لار د 12 تاریخ څخه بند ده بیا در شپږم پورې لیکلی دی په کې تاسو به پر دغه لار باندې نه راځئ که چیرې رالاس بیا حق ته شکایت نه لري زموږ څخه دا طالبانو لیکلی دی
زغه سدینه ما دغه لنی موټروان وزمن موټران ولر جه سپاریان راسی پر تخواران ورس در بند د طالبانو خبرو کړی دی چې پر دغه لار باندې مرز مشتخونه زیان دغه دی دغه ګرد موټروانان جی چې قسم ورته کشه جه د لس ورځې وړه ولا کړی نو بار دغه زیان دی دغه خواري دغه نقل حساب دی
دغه موټر چلوونکو پر شکیل خو ژغ وکړ چې په خپل منځونو کې دې سفر په توګه نه کاروي او خپل کاروبار ته دی فریدوي
خو موږ ته دې خپل دغه ودسي خلکو ته دې خپل دې کاغه یې کداغه یې موږ پر لار باندې زو پر نور لار باندې دې خپل پر دغه لار باندې خپل جان کې موږ دې پرې دې پر لار شي زو
چې مریضان د دې وس پړو کې پر نه استراته چې موږ کوم لار بلار بیا کې لار موږ پیدا کو چرته پر وزو اگر ته وي ته چول چې پر دې لار راځه کاغه طالبان لار مې نون راته یې چې شروع دي
لدی سره یو شمیر هغه مسافر چې پلار کې بند پاتګي غشتنه کوي چې لارې ورته خلاص شي
کله چې موږ خپل مریض در کنه هاره پر نو سره سوال مور د چا څخه سر وټه کو د چا څخه و جوړ پر چا باندې و جوړ چا ته ورسو
مز ما کار دی په کندهار کې زه واره مچ کندهار لاړ زم یو څه مشکل لرم نو دا خو موږ ته مشکل دی په دې کې نه دولت تاوان نشي نه طالب ته تاوان نشي
کته هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي خو موټر چلوونکو د وسلوالو طالبانو هغه لیک رسنۍ ته وشو دی کوم چې دی ورته راستولی وو په جنوب کې د 215 متل کلي اردو مسولین بیا خبر ورکوي چې یا د لارې د وسلوالو طالبانو لښتون څخه پاکه کړي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
اوس په هم سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
یورو ایشیا ریویو خپرونې پرون د افغانستان د سولې پروسې په اړه یوه مفصله لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې راغلي که څه هم په 2019 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د باثباته او خوندي راتلونکي برخلیک معلوم نه دی، خو د امریکا لخوا د سولې په پروسه کې د طالبانو شاملولو او هغوی ته د مشروعیت ورکولو هڅې دا برخلیک له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان راتلونکی په دریو اړخونو د امریکا د متحده ایالاتونو، د پاکستان د پوځ او د طالبانو ترمنځ نه خلاصه کیږي، بلکې دا مسأله نور سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم لري چې امریکا ورڅخه انکار نسی کولی. د یورو ایشیا ریویو د لیکنې په یوه برخه کې راغلي د افغانانو اکثریت نه غواړي چې د افغانستان راتلونکی د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا افغان طالبانو ته وسپارل سي. د لیکنې په حواله داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونو په تېره جنوري میاشت کې په بیړه هڅه وکړه افغان طالبان په افغانستان کې د اوربند موافقې ته وهڅوي او د سولې داسې تړون لاسلیک سي چې نه اجرا کیدونکي او مبهم تضمینونه یې درلودل. په لیکنې کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي هیات په دوحه کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو بوخت و، هممهاله وسله والو طالبانو په بمي او تروریستي حملو سره پر کابل خپل فشار ته ادامه ورکړه. امریکایي ورځپاڼې نیویارک پوست هم د افغانستان د سولې پر پروسه او له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر عواقبو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له دغو دوو هیوادونو د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه، خو تېره پنجشنبه د امریکا په مشرانو جرګه کې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي د هغې لایحې په پلوي رایه ورکړل سوه چې پر اساس یې له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان مخالفت سوی دی. نیویارک پوست ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د کاله 50 میلیارد ډالر لګوي او اوس موږ افغانانو ته په کلکه ویلي چې تر 13 کلنې جګړې وروسته د سولې مذاکرې کوو. ولسمشر ټرمپ د امریکا پوځي چارواکو ته امر کړی چې په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته د راکمولو پلانونه ترتیب کړي، خو ځینو سیاسي څیرو اندېښنه ښولې چې په ناڅاپي ډول له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شاید د افغانستان پر ثبات او امن ناوړه نتیجې ولري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور د پاکستان د پولیسو په حمله کې وژل شوی دی. ارمان لونی پرون شنبه د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو څلور ورځنی پرلته تللی و چې د تک په مهال د پولیسو له لوري وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ارمان لونی ملګری قیوم عثمان خیل چې د پیښې په وخت کې له هغه سره و پرون ماښام د آزادی راډیو ته وویل
زوم ارمان لونی یو څه کسانو دا موږ روانو دا یو چا موږ ته ډوډۍ کړې وه موږ هلته له هغه ځای چې روانو د کور پر خوا باندې په لارې باندې اس پي ګاډیانې راوستې یو دم ودرېدې سره له اس پي سره ریاستي ادارې ورسره ویلې په ساده ورده کې سره ویلې هغه سر کاغذان سره وږدنه سړی دی دله اوله دی چې موږ ته لاس را واچوي موږ د پیو سره د ادکت کنداغ مشین وي په دا باندې سفر ورمن ولې ارمان لاړې وسلاتې په روډ باندې موږ ول ارمان څه به در وسلو څه وسو ارمان ویل دا ارمان ځای ودرېدې دا ارمان پر ځبه یو شی نه راتلی ارمان جاته د هلته ختم وي.
قیوم عثمان خیل وویل چې ارمان لونی تر دې پیښې وروسته ژغ ونه کړ او سره له دې چې هغه یې روغتون ته ورساوه ونه توانېدل چې له مرګه یې وژغوري.
موږ چې په موټل کې واخېستې چې هسپتال ورلې په هسپتال کې یو سهولت نه وي پولیس رسېدلي وو پولیس ته هسپتال کې یو ټوله بند شو د باندې ولاړ وو ډاکټران یې نه لیده کول موږ یې نه لیده کول چې کم کې مړ شوي لکه جوشتي نه راوېستې دالت یې راکړي ګلوډ یې ګېټ یې خلاص کړي موږ روان شو موږ چې ورغو ارمان وفات شوی وی شي شوی وی باچا خان چوک نه مراله موږ ټوله د تمرا.
محمد ابراهیم چې په ارمان لونی مشهور و د بلوچستان ایالت د کوټي په ډیګري کالج کې د پښتو ژبې استاد و. د هغه خور وړانګ لونی هم د پښتنو د ژغورنې غورځنګ له فعالو غړو ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په دې اړه پر ټویټر په پیغام کې لیکلي چې ارمان لونی د پاکستان د پولیسو د تشدد له امله وژل سوی دی. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مشر محسن دوار پر ټویټر د ارمان لونی د قتل پر ضد پولیسو ته د سبکړی عرض یو کاپی خبره کړی ده. محسن داوړ ادعا کړی چې د عطاو رحمان ترین په نوم د پولیسو یو افسر هغه پیژندلی، وهلی، وژلی او بیا یې لاره بنده کړې چې د هغه ملګري ونتوانېږي چې روغتون ته یې ورسوي. د بلوچستان ایالت د لورلایی سیمې د پولیسو مشر عطاو رحمان ترین د دې پېښې په اړه له مشال راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون په یوه بیان کې ویلي چې ارمان لونی حق درلود چې په سوله ییز ډول اعتراض وکړي. د کمیسون پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د ارمان لونی د ظالمانه قتل جواب باید وویل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د جنوري په 9 نیټه په لورلایی کې پرلت پیل کړی و. د هغوی د پرلت هدف د پاکستان له حکومت دا غوښتنه وه چې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره اوچت ګامونه پورته کړي.
د لاجوردو په لار تللي افغان موټرونه له باکیفیته وارداتي مالونو سره تر 3 ورځو پورې بیرته افغانستان ته رسیږي. د ترانسپورت وزارت وایي د افغاني اقلامو له صادرولو وروسته دا کاروان له وارداتي توکو سره هیواد ته په لاره دی. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارې موټر چې په باکیفیته توکو بار دي دا وخت په آذربایجان کې دي چې ممکن تر راتلونکو 3 ورځو پورې افغانستان ته ورسیږي. د یاد وزارت مرستیال امام محمد وریماج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د لاجوردو لارې څخه د دواړخیزي استفادې ډاډ ورکوي.
اخوانه موټرو حرکت کړی دا او کېدی شي ان شاء الله په 3 ورځو کې د کاروان بیرته هرات ته رسیږي. تقریبا هغه بد لری لرو چې لارو نه چرازی دا یو څه توفیر بولري او په نرخ کې هم څه ګټه په پورته شي او بل جنس چې د مستقیم اروپایي هیوادونو نه اخیستل شوی دی د کیفیت د نگانم خه کیفیت مال بوارج
خغله وری ماچ وای دوی د نتیجې تر رسیدلې چې د لاجوردو په لار د ترکی او اروپایي مالونو واردول د پاکستان د لارې په پرتله چټک او ارزانه پریوزي. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې له ترکی سره وصلوي. افغان حکومت د تیری لندې د میاشتې په 28 نیټه د لاجوردو تاریخي لار پرانستا او په 9 لارو موټرو کې لامدې لارې خپل توکي ترکی او اروپا ته واستول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د لاجوردو لارې څخه دواړخیزه استفاده به د ترکی او افغانستان ترمن سوداګري ارزانه او پراخه کړي. د یاد خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
دا به پاینده کې به ان شاء الله خشي. مونږه د ترکی سره تقریبا 900 میلیون ډالر په ارزښت تجارت کوو او هغه مالونه ټول اوس د ایران د لارې نه راتلل، نو په دغه خاطر باندې دا لار لږ نشته ده او هغه تاجرات چې په ایران دي دا غید مشکل لم من خلاصي کو زموږ د فار د لاره په مناسبه لاري.
د خاغلی الکوزی په خبره افغانستان ته له ترکیه تر ډیره کیمیاوي مواد، خوراکي توکي، لباس، فرنیچر، برقی سامان آلات، فرشي قالینه او ځین نور توکي راوړل کیږي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي په کابل او نورو ښارونو کې د اوبو د کمی د مخنیوي لپاره باید خلک د خپلو بامونو او د کورونو د انګړونو واوري په داسې ځای کې راټول کړي چې کانکریټ نه وي. تر دې مخکې هم په ځلونو چارواکو خبرداری ورکړی دی چې واوري داسې ځای وانه چوي چې ضایع کیږي او تبخیر کیږي. د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپی د اوبو او انرژي د وزارت له سلاکار انجینر محمد نعیم توخی سره مرکه کړې ده.
دا په دې خاطر دی چې دا ټول د واوري اچوريږي د بامونو نه او د هولې نه د ټول لغوندې کې یو ځای چې اگر ته کانکریټ یا قیر موجود نه وي په خپل هولې کې یا بل ځای کې اگر ته انبار کې چې دا کله چې زوبکیږي بیا لاندې ځمکې اوبو ته رسیږي او لاندې ځمکې توقع ته نفوذ کیږي. په دې خاطر چې چې نفوس وکړي دا اوبو بیا بیرته سطح د اوبو جګېږي پر کابل ښار کې لاندې ځمکې اوبو جګېږي او ذخایر هم ډېرېږي او د څه نږدې چې دې حوله چې هر څوک کار کوي خپله تا دا یعنی دا شخصي ساګان هم اوبو یې ډېر کېږي او دوی کولی شي چې استفاده وکړي.
د اوبو د کچې د زیاتولو لپاره دا کار څومره اړین وو او څه باید وکړي خلک؟
خلک باید د ټول واوره چې وریږي دا غونډ کې فراولې نه یو ځای ته داسې انبار کې یو غلطه اوبو کېږي لاندې ځمکې ته ځي او دا لاندې ځمکې اوبو بیرته تغذیه کېږي او د دوی نه استفاده کولی شي که دا ټول ښاریان دا کار وکړي دا ډېر اغېزمن کار ده. ځان دې وو د مزکی وو تغذیه کیږي.
د اوبو کمواله خصوصا په کابل کې سمره جدي ستونزه ده، او د اوبو د کچې د لوړول د لپاره نور څه اقدامات ته اړتیا ده؟
په کابل کې د ذخیره چې ده، د کاسه د ذخیره دی اعلان دي ځکه اوبو د 2 میلیون تر 3 میلیون پورې کفایت کوي، چې دا هم د پخوانی یقین کابل کے کیمسٹ اوبو دیر جدید او وزارت کرے دا ایرانی اخبار کرے دا ابل داش یا ابل پروژہ مغلارو دے تغذیه مصنوعی پنوم چه دے واورینا او دے ورختنا او دے دریابونونا دے اگر فصل شده و بولرید او دوست پروژه رو